درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت ساروانیم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. د پاکستان د پوز ویندوی وای چې هندي الورتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایي اډو بریدونه کړی دي. بریډ جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایي ځواک ته تاوان نه دی اوښتی. د همداراز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتي دي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې بریډ جنرال شریف په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي، په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زورورې چاودنې واورېدل شوې. د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشت تنه ووژل شول، او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل. پر ډیورن کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسۍ لار له اووه میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسۍ د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمې نیټې راهیسې پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسۍ پکتیا لار تړلې وه. له دې کبله د دواړو خواو سوداګرو ته ډېر مالی تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکو چې ډېر موده یې په محاصره کې تېره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمی ځینو سوداګرو د می پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسۍ لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه، او د دواړو خواو له حکومتونو یې وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورن کرښې دواړو خواړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورن کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسۍ لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لارې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلې څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل، د خاف هرات پر ریل لار کې د پانګونی او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبري وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګرۍ د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران لخپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې د افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي. روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځني ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویتکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه ترسره شوی وای، خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکي او لوجستیکي دلایلو له امله ځنډیدلې دي. د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9 نوي سلنه شتمني وباشي. د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5م لوی شتمن دی. که نوموړی خپل 9 نوي سلنه شتمني وبخشي، بیا به هم میلیاردر پاتې شي. هغه اراده لري چې خپل شتمني د خپل خیریه بنسټ له لارې وویشي، څو دا بنسټ په 2015 کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یوه ویبلاګ کې ولیکل له مرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي، خو دی غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن ومړ. شغلی ګیټس ویلی چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوفه 100 میلیارد ډالر پر روغتیا او پراختیایي پروژو لګولي او شاید د بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام پر راتلونکو دولسیزو کې لا هم 200 میلیارد ډالر ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 میلادي کال کې مایکروسافټ شرکت جوړ کړ. او راتلونکې اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږ کال دا د نړۍ تر ټولو رنګین او مسته سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1965 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالند استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلند او تازه آیرلند د اروپا له خپرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همدارس د یوروویژن 2020 پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زمو شاخله آزادی رادیو اوري له هند سره د تاوتریخوالي د زیاتیدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازي کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځوروي.
دا هیڅ سم د دې د پاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا و چې ما تاڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې په اړه چې افغانستان صادرات پر خارجي شرکتونو پیدا کوي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلې خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تر دې دمه د دې سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شاید د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبان حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لوري دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزي دخل دا او دوی سره یو بل ته ګواښونه سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بینام پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې هم اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د ملاتړ د سیمې هېوادو ته هم دا ښوونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند یو وړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 2020 د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یو برید کې شپږ ویشت ملک ازبکیان چې 25 د هند دباوه و وژل شول. هند پاکستان دغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو تر څنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوی په مرشې اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پانګونې خبرې وکړي. له ښاغلي مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلې. د داسې وویل
زموږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چون افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دا د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونو پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونو لکه اروپایي غټ شرکتونو چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي است؟
د المان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره، د دې د اف ډبلیو اے سره، د دې سره مجلس درلود چې دا یو ډیر غټ هلته د تجارانو ډیر غټ استازیتوب کوي. او ان شاء الله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاهو کې اشتراک وکړو، دوی به زموږ په نمایشګاهو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. المان هم زموږ لپاره ډیر یو ښه فرصت دی، موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم. تاسو بهتره معلومه ده چې پخوا موږ د غالیو په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي او د څو کال کې چې موږ د غالیو نمایشګاه او تنوع غلي د غوسم آینده کې چې ان شاء الله په المان کې نمایشګاه جوړیږي، افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو دا زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوک سره او هغه سره مو یو اومویو لاسلیک کړی ده. په اومویو کې د دواړو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره، خصوصا د اروپا سره، مشکل د افغانستان پر اقتصادي منابعو ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمدني د افغانستان اوسني شرایط تشریح کړي چې اروپایی پانګوال د دوی اغرشه تخنیک لکه مثلا د اوبو د مدیریت په باره کې د ټاپی د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو، څنګه د هغه څخه کار واخلو، د سړکانو په جوړولو کې، د تونلونو په جوړولو کې، په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایی هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومند چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر وایي د اپریل لومړۍ نیټه څخه د مترومی پوری له پاکستان څخه سباندی 1,50,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه سباندی 4,200,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکۍ دوه سره. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د متر وومې پورې له پاکستان نه 1,50,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 9% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډیری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې وو چې هغه د یونیسیر کارت و د دې تر څنګ پاسپورټ و او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړو هغه مې ورته وښوده. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوزي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د میتر و منیټې پورې له ایران څخه 402,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 244,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلو دغه ته راوشل شول دلته شاید ټول پاتې شول. دلته اوس پیلان زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګه ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو ویش یو لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکه میلیاردونه افغانۍ ګټلي. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هېواده د ډلې ایزي او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هېواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. یو زیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان دغه هېواد د ډلیزې او پراخې تېښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښه ده او نه هم کوم لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود تر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د می پاتما د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوې اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیره برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتما په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکه یې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله حواله ده هم راغلی چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وه. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دغه پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف دپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه وي او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه برعلاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید زیاتیږي او دوی دا ادعا کوي یو ډېر خوشحاله کیږي چې دومره پیسې هم ترلاسه کړي، پیسې د خپلو هیوادوالو د غریبو بېچاره ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت له 50 کلونو پاسپورټونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تر څو وطن پرېږدو او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي. خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې به یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هیواد پریږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 50% سلنه یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبان حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو اداوي کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 30 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي. د ټراک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې
په سعودي عربستان کې یو افغان حاج وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بود واسه را کې گرفت تقریبا د 12 منزل است. شری از اجاز ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډېرې حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تللی نه شي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډېرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
ونیم اسلامه سوال است، مشکلات خود داره، وادیر است، اتاقا، همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لري، لاره لره ده، شزه
چې اوسې کمزوري دي او سپینجیری مو ډیر پازاب دي خپل لار نه شي موندلې. د دوی ستونزه ډیر مطرح نه ده خو ځای او د لارې د لریوالې ستونزه جدي ده.
هڅه مو کړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو وندښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده، دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي وه چې د حاجیانو د لیږد پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پایتر سوالو له خوشتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړه کړې دي، خو دا نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او کنه ده. د فرات خبری اژانسی له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوسیمو سلیمانیه او دوحه کې ترسره شوی. یا د ډلوی د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړو غوښتي و چې کانګرس راو بولی او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکیې حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسګونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیې، متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګر ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې په کې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبری آژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیې یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیې کورت پلوه ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسې پیل شوې او تر 1400 ډیر کسان پکې وشل شوې دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شیعه سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مش